07-84-620. تکرار می نمایم. شماره
ستوري بشه وقت په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال له خپل تخنیکي ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني په جلال آباد کې دی، هلته یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا شان د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو او د هلمند د ولسي حرکت د اعتراضونو له حاله مو هم خبره وو. بلخوا له دې مو هم خبرې کې چې پاکستان کلکه ژمنه کړې چې د تروریستي ډلو د تمویل د سرچینو د بندولو په برخه کې به کوټلي ګامونه اخلي. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو امر وکړ. په جلال آباد کې د ننني ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مسکو وایي چې په سوریه کې 2 بی پیلوټه الوتکې وشتلې دي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړولو دستور ورکړ. محمد اشرف غنی نن په جلال آباد کې د وینا پر مهال ځوانانو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
والی صاحب یو خاص کمیسیون جوړ کړ د غصب په باره کې. هر څم چې په کار دی زه درکو. قاطعیت غواړی که نه غواړی؟ چې قاطعیت غواړی د هغه زه والی صاحب ته او قومندان صاحب د امنیت عهدې ته اختیار ورکوم چې مانه غواړي چې څه په کار دی چې د غصب مسله ختمه.
ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د ختیز زون روغتیایي کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده چې زر بسترونه بلري او پر 200 جری پمځکه به جوړیږي. ولسمشر غنی په جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې امنیتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې دغه ولایت پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. په ورستوي کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د دغه ولایت اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. په دې لړ کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ننني ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 200 ته ورسید. د والی ویان عطا الله خوجانی وایي چې 14 ملنګ جان سلور لار کې سوي چې له کابل شاو خوشل تن نور ټپیان سوي هم دي. د په خبره په وژل سو او ټپیانو کې د هندوانو او سیکانو ځین مشران هم شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی سنګزی د پیښه په ځای کې خبرلانه تول چې د اهل هنود مشران شاهي ماڼۍ ته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې لپاره بلل سی و. که څه هم د دې پېښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې تر دې مخکې دا شتلې د ځینو خونړیو پېښو مسولیت منلی دی. د پوهنې وزارت وایي په پروان ولایت کې نن د 200 ښوونځیو په لسګونو زده کوونکي د سیند اوبو د څښلو له کبله مسموم سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل د دغو زده کوونکو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې چې د پنشیر سیند ترې نه تیریږي زموږ زده کوونکي د مسمومیت له پیښو سره مخامخ شوي. زموږ همکاران وایي چې د پنشیر سیند اوبه په ځینو موادو ککړې شوي دي، اوازې دا رقم دي، او په هر سیمه کې چې د کلي ماشومان یا زده کوونکي ترېنې استفاده کوي هغوی مسمومیږي.
د پوهنې وزارت وایي څه باندې 300 زده کوونکي روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي و. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغو کورنیو ته چې د پنشیر سیند ته څیرمه پراتې دي خبرداری ورکړې چې د سیند اوبو له سیند له اوبو څخه استفاده ونه کړي. دغه اداره وایي د دوی لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پنشیر سیند د کښته سیمو اوبه د نامعلومو دلایلو له مخې مسمومې سوي چې کبانې هم له کبله مړه او ناروغان سوي دي. د روسي پوز وای د سوریه په لویدیس کې همایمین پوزي اډې ته څیرمه نه پیژندوی پی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسي خبری اژانسونو د روسي د هوایي ځواک د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي د دفاع هوا وسلو په مرسته دغه ټول بی پیلوټ الوتکې ویجاړ کړل سوي دي. د هغه په خبره په دې پیښه کې چې تیر ماښام له تیارې وروسته سوي پوزي اډې یا هم د هغې عملی ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا پر هغه پوزي اډه چې روسیه ورڅخه په سوریه کې د خپلو پوزي عملیاتو د عمده مرکز په توګه استفاده کوي بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو تازه هڅه ده. د روسي پوز د مې پر 22 ویلي و چې دا سې یو بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې همیم پوزي اډې ته په نږدې کېدو و. په بل پیښه کې د روسي پوز په جنوري میاشت کې ویلي و چې د 1300 بی پیلوټ الوتکو له جملې و الوتکې وشتلې او پاتې نورې کښېنستو ته مجبوره کړې وې. دیرن محلی رسنیو راپور ورکړی چې د غهوات په جنوب البدیس کې په سلګونو کسان چې د تراکو بو د کموالی له کبله مظاهره کوله له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دولتي اژانس سیرینا وایي مظاهره چان پرون په خرم شهر کې راغونډ سوي وه او د ایراني چارواکو پر ضد شعارونه ورکول. اژانس وایي پولیسو پرون ناوخته پر مظاهره چانو چې پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه کول وشکې به هونکي ګاز وکارول. په راپور کې ویل سوي چې تېره شپه هم دغه ناکراری روانې وې. د خرم شهر د مظاهرو په ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنوی خبرې سوي د ډزو ژغونه هم نوریدل کیږي. خو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه دی تایید سوی. دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې نامعلوم شمیر مظاهره چیان نیول سوي او ځینو یې وسلې درلودې. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال په نړیوال جام کې نن دوی مسابقه کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6 بجې د اسپانیا او روسیې ترمنځ کیږي. بله مسابقه د شپې پر 10 بجې د کرواتیا او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د هلته یوې 14 لسګونو تنو ته مرګ شوبله اړولې. بلخوا ولسمشر په ننګرهار کې د ځمکو د غاصبینو او مافیې کړیو په وړاندې د اقداماتو خبره کړې. دا شن په یو بل راپور کې د عزیز الله کاروان د ترور او د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه د مشرانو جرګې له اندېښنو هم خبرې گئی.
تخار د بندر نیولې تر مختلف ساحو د افغانستان کې چې کومې نامنې دي، نو ان شاء الله دا موضوع هم تعقیبوم. د حکومت د غوښتنه دا ده چې خصوصا امنیتي ادارونه د خپلو خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي واوسي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت غړي وایي د روانې پنځشنبه پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پر لټوهلوي. بلخوا پاکستان وایي د تروریستي ډلو د تمویل سرچینو بندولو کې لازم اقدامات کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جلال آباد کې دی، د جلال آباد ښار د مخابراتو چوکي 14 شوي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه 14 کې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 20 تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دغه ځانمرګ برید پر افغان سیکانو شوی دی. دا چې د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس راسره د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست او که د پیښې په اړه وروستي جزئیات راسره شریک کړئ.
میره جه تمنانه وصال سره څنګه چې تاسو ویل دغه ځانمرګ برید انتحاري حمله نن لګرنو وروسته 4 بجې د مخابرات څلور لارې تفسیر ما د ملنګ جان او واټ کې رامنځته شو. د نګرهار سیمه چارواکي وایي د نګرهار والی ویانه توله خو یعنی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 20 تنه ټپیان دي. خو د نګرهار د ستانې مسؤلین وایي چې دوی ته زلسو کسانو جسدونه او شل تپیان ورول شوی دي چې په وژل شوی او کې اته کس اهل هنود، دوه مسلمانان او د 15 کسانو جسدونه تر دې دمه نه دي پیژندل شوی. هغه له پیژندلو څخه وتلې دي او تشخیص روان دي. د پیښې د نویت په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې دا یو ځانمرګ برید په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې دا موټر بم 14 وا چې علامه لایته خلکو ته مرجوب لواړه ولا. خو د نویت په اړه له هم دقیق معلومات نشته. د پیښې هدف هم تر دې دمه نه دی معلوم. خو د سکانو او اهل هنود مرجوب لته په کتلو سره ډیر ګمان انده کیږي چې دا دی په دوی باندې برامان تشوی پیخه وی دا اغا احلی هنودو چه ولسم شراشرف غنی تا ولایت مقام تسلیلی و ترسو آغی سارا دا خلصنز و مشکلات پارا خبری اثری و چه خود در عواطو پا حال که چه کل رازی و دیسیما که دا پیخه رامان تشوی دا نن دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي و. دغه حکومت سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې ده دا کاملا د امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې و. له دې ناخوا او دېخوا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کېدله چې په دغه سیمه کې تګ راتګ وکړي. دغه سیمې کاملا د امنیتي د ترافیکو په مخ باندې تړلې وي.
بله بله اکرام صاحب مننه. د ولسمشر ناسته به مو هم تعقیب کړې وي. د مشرانو غوښتنې سوي ولسمشر نه والی سو غوښتل او نورو خلکو غوښتنه سوا او په ځواب کې ولسمشر بیا سو ویل خلکو ته سډاډې ورکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار شاوخوا 9 بجې دغه ولایت ته راورسید. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو شوی و هغه زربستر روغتون ډبره د بنسټ ډبره کې خدای چې لولاندې پلان شوی او چې د ختیځ ولایتونو لپاره به جوړیږي. لاګنه وروسته په هغه ولسي غونډه کې برخه واخیسته چې ورته جوړه شوی و. تر ډیره د ولس د خلکو غوښتنه د ننګرهار د امنیت په اړه او د امنیتي حالاتونه دوی شکایت درلود چې د دې ولایت امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دوی د ځمکو غصب بله هغه مسله وه چې دوی یادونه کوله. د ماتیایي کړیو موجودیت دا هغه څه چې ولسي قومي سپینګیرو په خپلو خبرو کې ولسمشر ته د دې د مخنیوي په اړه وویل. د ننګرهار والی په خپلو خبرو کې وویل چې د ننګرهار ولسونه که څه هم سوله غوښتونکي دي خو بیا هم دغه خلک په نامنۍ کې ژوند کوي. د طالبانو او د داعش تهدید هغه څه دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې تر څنګ اختطاف، ترور او د مافیایي کړیو فعالیت هغه څه دي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. خو د ننګرهار والی وویل چې په دې برخه کې اوسه ناسې کارونه شوي دي او نور به هم کوي. ولسمشر په بېلابېلو برخو کې داډ ورک د امنیت مسله ولسمشر مو منله چې واقعاً په ننګرهار کې امنیت په برخه کې ستونزې شته دي او د ننګرهار والی ته په دې برخه کې لارښوونه وکړي. امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړي. همدارنګه د ننګرهار والی ته دا لارښوونه هم وکړه چې باید په نږدې وخت کې د ننګرهار یو شمېر ولسونه قومي مشران باید کابل ته ورواړي تر څو د بېلابېلو ستونزو په اړه همل ته د نږدې نه خبرې وکړي او د حل په برخه کې.
بله یو بل لنډه پوښتنه کوم اکرام صاحب. دغه 14 وروسته وسه تبصره خبرې دی ولس او خلک او مشان او مسولین په ننګرهار کې وسوي ځکه ولس مشرال ته د امنیتي تدابیر نیول شي او غوښتنه هم د امنیت کیږي او دغه 14 رامست شي.
او د ښار حالت کاملا چې دی دا یو ډول ویرون کې قسم له سهار ډیر مارکیټونه تړلی وو. خلک بخل د دکانونو مارکیټونو په دې خاطر باندې تړلې چې اصل نه لري تړلې وي. خو د 14 نه وروسته اوس د پولیسو کوم چې کنټرول چي دی او کوم تلاشي چي دی د امنیتي ځواکونو دا ډېر زیاتې سختي شوي دي او 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 خلک تر ډېره امدا وي چې د پیښې نه وروسته لکه څنګه چې د معمول سره هر وخت دغه کیږي د پیښې نه وروسته دوی راویږي او بیا د امنیت په برخه کې حالې ځلې کوي. نو په ښار کې حالات نسبتا عادي دي ډېر چې دي نه دي. خو لا هم دغه د پیښې سیمه چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابند ده خلک نه ورته خدل کیږي سیمه ته. او په ښار کې هغه څه څنګه چې له سهار چې څنګه وو د پولیسو د ټولې پوسټې ځای په ځای دی او خلک هم نيته درځي.
کور ودان ډېر زیات مننه کور مودان زموږ همکار کرام الله کرام مو چې لننګرهاره د پیښې په اړه تازه جزئیات او معلومات شریک کړل. د دغه پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. اوس هم رازو یوې بلې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو او په کابل کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د اندېښنې وړ ګڼي. دغو سناتورانو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتېرو د تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. دغه نور جزئیات د ناجي صاحب په دغه راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو او د کابل ښار تر ټولو امن سیمه مکریانو کې د عزیز الله کاروان په نوم د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان وژل کېدل د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د ولسوالیو د سقوط او د افغان سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي تر څنګ د عزیز الله کاروان وژونکي هم پیدا کړي.
چې کوم نام نه دی نو ان شاء الله دا موضوع هم تعقیبو ته حکومت هم غوښتنه دا چې خصوصا امنیتي درونه خپل خلکو د امنیت تامین په خاطر جدي ووسی او مخې دینه چې یو ساحه سقوط کړي د دشمن په واکه ورزي هم د نظام لپاره هم د ولست لپاره بدنامي تلفات مخترازي دا غنه مخ کې جلوګری او دفاع وکړي. د پکتیکا ولایت د پولیس خاص پولیس کمانډان عزیز الله کاروان د موضوع جدي تحقیق وشي چې دا بغنون کړي دفاعي کمیسون په دې رابطه چې پاتې نشي د اتل پولیس قضیه وسی.
نوموړي وویل په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرلپسې توګه سقوط کوي او افغان ځواکونو ته پکې تلفات هم اوړي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د تخار د چاب ولسوالۍ د نوابات او فیض آباد د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 سرحدي پولیس ووژل شول. له دې مخکې د میدان وردګ ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي وو. سربیره پر دې د جوزجان ولایت د درزه ولسوالۍ امنیت کمانډان محمد اسماعیل ازادي رادیو ته ویلي چې داعش جنگیالیو له څلورو خواو د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په زړه مکریانو سیمه کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د یو قمندان عزیز الله کاروان وژل کېدل هم اندېښنې راپارولې دي. عزیز الله کاروان دوه ورځې مخکې د کابل په مکریانو سیمه کې وژل شو چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو ومنه. په ورته وخت کې سناتور محیالدین منصف غونډې ته وویل چې اړتیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت غوره کړي.
امیدوار هستیم چې حکومت ما در راستای شناسایی تروریستان
لمانیو چې حکومت د تروریستانو د پیژندلو لپاره جدیت غوره کړي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات نه تهاجمي حالات راسي. هر ځای چې تروریستان حمله کوي ورته غاښ ماتونکي جواب غوره کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په نه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وايي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي رادیو ته ویلي چې دا محل په خوست، میدان وردګ، فراه، بادغیز، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې دوی نه تهاجمي عملیات کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان له دې ډلې زلمی وردګ ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او د غشان امنیتي پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. بلخوا د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت غړي وایي تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې به په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. په دې موضوع باندې هم رپورټونه مونږ تاسو ته مخکې وړاندې کړل او زموږ همکار حدیث پردیس د اعتراض سیمې ته ورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ګروپ هرمیاشت نشنه اعلامیه خبري او پغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې سبشي هغه خبري په تیر جون میاشت کې 500 درلس کسان ته مرګ ژوبلا وخت یې وشو کې اوسلو اته 500 شهیدان شوي دي او پات نو شي 350 کې هغه زخمیان دي. دغه د وزیر اتلس کال جون
چې مرکه نشر شو اوس په دغه گزارش وورو.
د هلمند ولسی حرکت غړي له تیرو شاو خوا څلور ورځې راهیسې دلته په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوې دي او اوس چې زه دلته راغلم نو ټکنده غرمه ده او په دلمر وړانګې هم تیزې دي. خودوی په دغه لمر کې ناشتي دي تراس په شکل باندې او ټول په یو غږ دغه شعار بدرګه کوي چې جنگ دی جنگ دی ژوند مو چې بدرنګ دی. د هلمند د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره ناسم خیبر صاحب اوس چکن د غرمام د دلمر وړانګې هم تیز دي. ډیره سخت نه ده چې د غسر لمر لاندې ناس یاستي.
تقسیم اوقات مرته جوړ کړی سر له 2 بجو تر 12 بجو لمر تکینو او لغه نورسته بیا المانزه او داس لک خوب لپاره 3 ساعت تر 3 بجو پوری بیا ځواغه کارونه کو لغه نورسته برت راځل مارته کینو هم دا دلیل هم دا دی چې زموږ مخ په کلو کې وګرځیدلو زموږ کلیوالو سره لدی چې شدید کار به کاو او تر دې به شدید مارته ولاړل باوجود دغه به هم کورنۍ وضعیت د دې نو چې قنات پرې وسی موږ وای چې موږ د هغوی تصویر هدي عقل وړاندې کړای شو چې موږ په کلو کې څومره بد وضعیت دی
د هلمند ولسی حرکت لکومه چې کابل ته راغلی دغه حرکت ملاتړ لپاره ځوانان مدني فعالان سیاسیون اوان خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم دوی تراغلې او همدردی ورسره کار کړی نن هم یو تعداد مدني فعالان او ځوانان دل تراغلی دي چې لړلې به ډاکټر خوشحال روحي سره خبرې وکړو
زه فکر کوم چې ټول افغان ولس په دې باندې متفق دی چې د دوی تر ټولو لوی بدبختی جګړه او تر ټولو لوی ضرورت او لومړیتوب سول ده دا ټول غوښتنه وه البته په دې برخه کې په خو هم غوونه پورته شوې دي په خو هم حلزل شوې دي خو کوم حرکت چې زموږ د هلمند ورونو کړی دی او کوم قرباني چې دوی ملا ورته تړلې ده او کوم زحمتونه چې دوی ګللې دي د ټول ولس کې یو انګیزه یو تحرک رامنځته کړی دی
ریپورت مو واورید ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست دی وی برخه لغ پرې دروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د یک شنبه پر اس په وی خبري ناست کې ویل که څه هم دغه کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې ورزوي د نور حال د خان محمد سین په دغه راپور کې
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یک شنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي
نسبت عدم موجودیت کمشنران ولایتی
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمشنرانو نشټوالي کسه هم چاره زندوي خود انتخابات قانون په سرګند توګه وای چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري له همدې عمله مشبش پر آمدګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی
بلخوا په هلمند کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازه وتړل شو د هلمند یو شمیر مدني فعالینو په یو اعتراضي حرکت کې د ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړل او ټینګار وکړ چې تر هغه به کمیسیون ته د کار کولو اجازه ورنکړي چې د نو میشت په نوم د ولسوالۍ سرنوشت معلوم نشي د نور حال له هلمند زموږ د همکار الیاس دی په دغه راپور کې
ګڼ شمیر مدني فعالین راټول شوي دي او په لشکرګاه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه وتړل او خبرداري ورکړ کچیر د هلمند د نومې سولوسوالي سرنوشت معلوم نسی دوی بخپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي د هلمند د مدني ټولونو د امژغي د مرکز یو غړي عبدالقدیم پتیال ول دوی د نومې توسیدونکو سره چې اکثره هزارګان د ستونزنه لري خو دا چې حالت په جالي توګه تر اصلي نفوسو او رای ورکونکو ډیر سټیکر نه ول سوي دي دوی اعتراض لري د وویل دا چې د نامنیو له وجې د نومیش نوم لیکنه او ټاکنې د انتخاباتو د څار له بنسټونو څخه پاته کیږي د درغلیو احتمال ډیریږي
نو موږ مرکزی دولت ولایتي ادارې د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول ته خبرداري ورکړي او ضرب الرجل مورته ټاکلې و چې نن د هغه ضرب الرجل سره نن څلورمه ورځ ده خو دې موږ هیڅ غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایي موږ نه د مرکزی دولت نه د بل هیڅ ادارې نه د هزاره وروڼو مخالف یو، خو موږ خپل حق غواړو. موږ نه غواړو چې یوازې په انتخاباتو کې دي. نو میاشت د هلمند مربوط چې ځکه په تېرو انتخاباتو کې ولې د دایکنډي مربوط وه.
نو میاشت د هلمند په شمال کې ولسوالي ده چې ټولې چارې د دایکنډي ولایت مربوط کېږي، خو ویل کېږي څو تنو یې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته د هلمند په نوم ځانونه کاندید کړي دي. دلته یو بل مدني فعال عبدالحق ځواکمن وویل نو میاشت یوازې په نوم د هلمند ولسوالي ده، ټولې چارې د دایکنډي د لارې ترسره کېږي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بېغوري شوې ده. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې غوښتنه وکړه چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې دې ځانګړې پاملرنه وشي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي.
که دې ته توجه ونشوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي، لخپل برخلیف لټاکلو محروم کیږي، او که کوچای محروم سو را روان سیاسي برخلیف او سیاسي مشرتابه د ټول چیلنج سره مخامخ ده.
ښاغلی عصمت همدا شان زیاته کړه چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې یو شمېر کړۍ د نامعلومو دلایلو له امله کوچیانو ته تذکرې نه ورکوي. د نوموړي په وینا کوچیانو ته په تذکرو د سټیکرونو په لګولو کې هم ناغېړي سوې او کم شمېر کوچیانو په خپلو تذکرو باندې سټیکرونه لګولي دي. په ورته وخت کې د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي هر هغه څه چې د دوی په واسپره وو کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ورنه استفاده کړې ده. د دغې ادارې ویان رحول الله احمدزی وایي کوچیانو ته د تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچیانو ریاست مشورو ته غوږ نیولی او د هغوی د استازو په سپارښتنه دغه بهیر پر مخ وړی.
سره دې چې ډېر زیاتې مونږ له ستونزو سره مخ شولو، ول بیا هم د کوچیانو لپاره مونږ ډېر زیات تدابیر ونیول او د دې نه نور د اوچت له کوچیانو ورونو سره د دې نه نور زیات نه شو کېدلی. اغه تاسو چې موږ په واس کې او په توان کې او اغه ټول مو په کار واچول.
ښاغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته او په خبره دغه موضوع د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې سره هم مطرح کړی ده.
بلخوا د افغانستان د عدلی وزیر وایي تیر کال د انسانانو 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې له ډلې 2 تنه په اعدام محکوم شوي دي. بصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې جګړو، بېوزلۍ او بیکاری انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لار هواره کړې ده. بلنه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزیر د یکشنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې د قانون لمخې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس امنیتي بنسټونه توانیدل لتیری وکال ریسې د انساني قاچاق د ډیرو مواردو مخاوني سي. بصیر انور وایي د ملي امنیتي ادارې په تیری وکال کې د انسانانو د قاچاق یو سلو شپږ شبکې پیژندلې چې په 28 عملیات هم کړي دي. د دې پوینه په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 211 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده. ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کونکي نیول شوی چې واو یې محکمه شوی او لدې ډلې دوه کسان په اعدام هم محکوم شوی دي.
اگر چې کې ادارګونو دیراب امنیت ملی
د وی کڅا ماړوندې ادارو لکه ملي امنیت او د کورنوي چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي، خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تیرو 2-3 کلونو کې وي د دې سبب شوی چې په دې برخه کې ځینې الوړې جوړې وي. د عدلی وزیر وای د ملي امنیت ادارې ترڅنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاق یو سلوش پګويش قضیه کشف او څېړلې دي. د بده سال کې د چلې د 2 ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل خبره شوې کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل چې په وینا یې حکومت یې نه د توانی د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره لګ تر لګه ټاکل شوی نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاق بنسټ او مرکز بللې ویلي دي چې په هغو هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قرباني دي. جان باس له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې ستونزې د بخنیوي لپاره لاس په کار شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکنی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروسه حکومت نه دی توانیدلی چې په لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي او هغه شمېر کسان چې دوی د نیول کېدو وایي ډېر کم دي. کلکنی وایي قاچاق کوونکي هره ورځ په ډېر شمېر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې حکومت له جدیت څخه کار واخلي. د ده په وینا امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیلې لارې دي چې کولی شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالي کمه کړي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. په پښتو ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. په دری ژبه د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلامت تشکر شوم، خسته نباشین آقای وسال.